کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري دغه پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مختزي په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان او پاکستان په شمول د یو شمیر آسیایي هیوادونو د پاوز لوی درستیزان او په کابل کې د ناتو عمومي قماندان نن ناسته لري څو د تروریزم او مخدره موادو سره په مبارزې خبري وکړي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوز د لوی درستیزان به په کابل کې په غونډه کې د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي. روسي چارواکو د هغې الوتکې د ثبتوونکو وسیلو د معلوماتو څېړل پیل کړي چې وړمه ورځ موسکو ته نږدې نسکوره شوه. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوز د لوی درستیزانو او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په غونډه کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. د غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری په اړه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د نننۍ غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو لوی درستیزان او دغه راز په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر اساسي لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته ورسید. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې مشر پاکستاني رسنیو ته ویلي چې تمه ده چې د پوز مشر به کابل ته د سفر په مهال د امریکا د مرکزي قمندانۍ له قمندان په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او همداشان له خپل افغان سیال سره وویني. د افغانستان دفاع وزارت هیله من دی چې پاکستان به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري ته چمتو شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو ځانګړو قطو د کابل په اړوندو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 10 کیلوګرامه هیروین ضبط کړی دی. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې د هیروینو دا کڅوړه پرون د خاک جبار ولسوالۍ د ترخیلو دښتې په سیمه کې ترلاسه شوه او په تړاو یې 2 کسان هم نیول شوي دي. افغان چارواکي وایي چې مخدره مواد د تروریستي ډلو د عوایدو مهمه سرچینه ده او دوی پر ضد غوڅه مبارزه کوي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ترڅ کې په روان کال کې په ټول هیواد کې 214 ټنه مخدره مواد ضبط شوي او سره نږدې 2500 مشکوک کسان نیول شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن په شارجه کې په پام کې ده. دا لوبه د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو ترمنځ د 50 ورځنیو یا 50 اووره لوبو د لړۍ دریمه لوبه ده چې د ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. د دواړو ټیمونو 2 مخکنۍ لوبې مساوي شوې وي خو د همدې لړۍ 2 شل اوریزو لوبې دواړه افغانستان ګټلې. د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ 4مه لوبه د فبروري په 14 او وروستۍ د فبروري په 9-19 نېټه په پام کې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي. د هند دفاع وزیر نرملا ستارامان د دوشنبه په ورځ وویل چې د هند پوځ شواهد لري چې ثابتوي دغو ترهګرو ته له پاکستانه د هغوی تنظیمونکو لارښوونه کوله. ستارامان وویل چې په دغه حمله کې چې د شنبه په ورځ شوې لږ تر لږه 15 سرتیري او 1 ملکي وګړي وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. د هند دفاع وزیر وویل وسلوال په پاکستان کې دیره د جیش محمد سخت دریځ ډلې پورې تړلې وو. هغې زیاته کړه پاکستان د دغو سخت دریځو په ملاتړ سره د ترهګرۍ فعالیتونه زیاتوي او په دې توګه له شوي اوربند څخه سرغړونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هندي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. روسي چارواکو د هغه الوتکې د ثبتوونکو وسیلو د معلوماتو څیړل پیل کړي دي چې وړ مورز ماسکو ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې مرستیال صدر اعظم ارکادی دورکوویچ تېره شپه د کابینې غونډې ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلو د الوتکې اړوند معلومات او د اواز ثبتوونکي وسیلې موندلې. هغه زیاته کړه چې دا به د الوتکې د نسکورېدو د علت په معلومولو کې اغېزمن رول ولوبوي. د ساراتوف هوایي شرکت انتونوف 1340 الوتکه چې د اورال سیمې اورسک ښار ته د الوتنې په مهال کې وه، د یکشنبې په ورځ د مسکو له هوایي ډګر څخه له الوتو څو شېبې وروسته راوغورځېده او د شپږ عملیې په ګډون ټولې یو اویا سپرلۍ ووژل شوې. داو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کده او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
نور یاسنو ریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وویل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغانستان نن د پاکستان په شمول د ځینو آسیایي هیوادونو د پوځونو د لوی درستیزانو کوربه دی. دوی له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي.
دولس لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري، نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي.
په کندهار کې د افغان پوځیانو لخوا عملیات شوې دي او ګڼ شمېر طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده.
تیارو هلته بمبارونه وکړل، تقریبا درې څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي، ګڼ شمېر نور هم دي زخمیان لري.
نور مهم مسائل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې د روغتیا ژوند شتمني اونیز خبرونه مه هېروئ. سلیم شه، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. نن کابل د پاکستان په شمول د ځینو آسیایي هیوادونو د لوی درستیزانو د غونډې کوربه دی. دوی له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه د مخدره موادو پر وړاندې د روان کمپاین پر سر خبرې کوي. په دې ناسته کې د ناټو عمومي قومندان هم شامل دی. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس سپستړي مشه، جزئیات څه دي؟
مننه سنګزی صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. جزئیات دادی چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان لوی جیسیز کابل ته د امریکا د مرکزی قومندی یا سینکام له لوري کومه امنیتي غونډه چې رابلل شوې وه، په دغه غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی. دغه غونډه تیره ورځ په کابل کې پیل شوې وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او همداراز د افغانستان پاکستان لوی جیسیز چې نن راغی ورته په افغانستان کې د امریکایي او د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان دې هم کې ګډون کوي. په دوه عمده مواردو باندې دوی بحث لري. خدای چې په دې برخه کې د خغلی وزیري د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وورو.
ګونډه د سینکام لخوا راغوښتل شوې ده. په دې کې لوی درسیزان ګډون کوي، تقریبا یو لس دولس لوی درسیزان دي چې په دې کې ګډون لري، نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي. او پاکستان زما په عقیده باندې او بل اخره دې ته اماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او د توریزم په ضد باندې په مبارزه کې ځان شریک کړي.
ستانګزی صاحب، د جمهوری ریاست له ویندویانو سره مو هم خبرې وکړې چې ښاغلی باچوا د افغان ولسمشر سره هم لیده کاته لري. په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. ویل چې یوازې دا خبره وکړه چې باچوا په سینکام په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی، خو تر دې وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو ځینو لوی درستیزانو د افغان ولسمشر سره کتلي. بله
بله، ډېره زیاته مننه کوم حدیث پردیسو د کابل سټوډیو نه چې نن یې په کابل کې د افغانستان په کوربه توپ د زینو هیوادونو د لوی درسيزانو د غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول او موریدل چې د شاوخوا 12 هیوادونو لوی درسيزانن په کابل کې راغلي دي، دوی له تروریزم سره د مبارزې او همدارس د مخدره موادو د کمپاین په اړه باندې بحث او نظرونه سره تبادله کوي. همداشي به د پوزي چارو کارپو خغله محمد اګل مجاهد لمونږ سره د ټلیفون په کرخه دی، له دوی سره به د همدې نننۍ غونډې په اړه باندې خبرې وکړو، د دوی تحلیل براوخلو. مجاهد صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. د لوی درستیزانو غونډه څومره قطعا عملی لارې وړاندې کولی شي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب لرم تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته. بدون شک دغه غونډې موثره تمامېږي، دا د سیمې هیوادو همغږي رامنځته کوي، په دې کې واقعا عملي بڼې واخلي او د تعهدات وشي داسې غونډو کې چې عملي کارونه پیل شي، نو دا به د افغانستان مگر متاسفانه یو خبره باید واضح ووایم چې حکومت
بله مجاهد صاحب ستاسو غږ موږ سم نه اورو، که لطفا ځای ته ملک تغییر ورکړي چې غږ مو سم راشي. زه به په زمین کې خپله دویمه پوښتنه مطرح کوم. اوله پوښتنه تقریبا موږ واخیستله، دومه دا چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز قمر جاوید بجوا هم نن په دې غونډه کې برخه لري، د دوی راتګ به واقعا فکر کوم د خغلی مجاهد خبری قط شولی، خو بیا هم هیله کوو چې لمړی د دوی ځای ته تغییر ورکړي. موږ به زنګ ورته ووهه که دوی برته ټلیفون واخلي. وام اوریدل چې د افغانستان په کوربتوب د ځینو هیوادونو د پوځونو لوی درستیزان په کابل کې غونډه لري، دوی له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه د مخدره موادو د کمپاین په اړه باندې بحث او تبادله نظر کوي. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید بجوا هم برخه لري. د نړیوالو رسنیو د ریپورټونو په اساس د خغلی باجوا حضور به د افغان او امریکایي چارواکو له تمې سره سم دوی هیله ښکاره کړې ده چې وکولی شي په پاکستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې لا چټکې کړي، او خو اسلام آباد په دې اړه باندې تورونه رد کړی دي. فکر کوم ښاغلی مجاهد بیا راغی ټلیفون ته. مجاهد صاحب، دویمه پوښتنه دا وزما چې د قمر جاوید باجوا حضور به په دغه غونډه کې څومره موثر تمام شي، ځکه چې ټول تورونه په پاکستان باندې دي، که څه هم چې پاکستان دا خبرې تل رد کړی دي.
متاسفانه باید ووایم چې پاکستان حکومت د افغانستان سره همیشه دوګونی سیاست کوي. کوم وخت چې پاکستان حکومت باندې فشارونه زیات شي، دوی بیا د سولې خبرې ته غاړه ږدي، مګر همیشه د دروغو نه کار اخلي. مخکې هم چې دا کومې خبرې روانې وې، دا څو ورځو کې د خارجه وزارت مرسیال پاکستان ته لاړو، راغی دغه ځای دلته او د دې ځای هلته، مګر دا بې پایلې وې. زه هیله مند یم چې نړۍ په دې باندې پوه شي او د نړۍ د سیمې هیوادونه لاس سره یو کړي او د پاکستان باندې فشارونه زیات کړي. دلته د متحده ایالاتو کم رول چې دی، متحده ایالات هم غواړي چې د خپل د پوځونو چې په افغانستان کې دوی لپاره د منځنۍ آسیا نه یوه لاره خلاصه کړي. دا به هم دغه لوی درستیزان چې دي که په دې باندې هم بحث شوی، زه فکر کوم چې دا به
یو آخره پوښتنه د سیاسي چارواکو په نسبت د پوځي چارواکو ناسته څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟ فقط که لنډ راته ووایي.
زه چې تر کومه حده معلومات لرم، پاکستان متاسفانه په نړۍ کې ټول حکومتونه پوځ لري، اما په پاکستان کې پوځ حکومت لري. یعنی د پاکستان ټول صلاحیت د پوځ په لاس کې دی. دا واقعا د پوځیان د پوځ مشران یا لوی درسیزان دوی داسې تعهدي کار هغه کې په دې بحث باندې ګډون وکړي او تعهد وکړي، دا به د ټولو هیوادو دپاره په ګټه او خصوص د افغانستان دپاره.
بله، ډېره زیاته.
افغانستان د هېچا په ضد نه دی، ایله من یم چې نوره نړۍ هم دا درکړي او دا د افغانستان سره دا زیات
مننه
د پای ټکی وټکي.
کور ودان ښاغلی محمد اګل مجاهد، له تاسو مننه. و امریدل چې ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د دولسو هیوادونو د لوی درستیزانو د ګډون په اړه خپل تحلیل شریک کړه. ویل چې د پاکستان د لوی درستیز حضور به ګټور ثابت شي که واقعا دوی په خپلو ژمنو باندې ولاړ وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د امریکا ولسمشر وایي اوس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تلپاتې سولې وخت رارسېدلی. د سپینې ماڼۍ په وینا ډونالډ ټرمپ دا خبرې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د دوشنبې په ورځ پر ټلیفون وکړې. د موضوع د تفصیل لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. بشیر صاحب، پوتین د دې مسلې په اړه دقیقا څه ویلي دي؟
مننه ستنکزی صاحب. دا اعلامیه چې زه باید یاده کړم چې په مسکو کې د پوتین او فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس تر لیدنې مخکې خپره سوې ده. پوتین عباس ته تر غونډه مخکې ویلي چې د له ټرمپ سره د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې کړې دي. پوتین وویل چې د خبرو تمرکز یې د اسرائیل او فلسطین د اختلافاتو پر حل کولو و. او پوتین همداراز ویلي دي چې د تل د فلسطینیانو ملاتړ کړی دی. عباس په مسکو کې وویل فلسطینیان نور امریکا له اسرائیل سره په مذاکراتو کې د یوازیني منځګړي په توګه نه مني، او دا وروسته له هغه چې ټرمپ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژانده او غوښتل یې د امریکا سفارت له تلابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د یادولو وړ ده چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه سي. اسرائیل لویدیځ بیت المقدس جلا کړی او ټول ښار یې خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړی دی. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه لري. عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ ترلاسه کولو سره د فلسطین دریځ پیاوړی کړي.
ولې مننه. د فلسطین او اسرائیل د مسلې ترڅنګ ټرمپ او پوتین په کومو مهمو موضوعاتو خبرې کړي دي؟
سپینې ماڼۍ په همدې یاده سوې اعلامیه کې ویلي چې ټرمپ همداراز له پوتین سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو د تضمین لپاره باید نور مهم ګامونه هم پورته سي. ټرمپ بیا بیا شکایت کړی چې روسیا پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو لګولو په برخه کې هغومره مرسته نه ده کړې چې لکه څومره یې باید وکړي. له رویټرز خبري اژانس سره تیره میاشت په یوه مرکه کې ټرمپ پر روسیه تور پورې کړی و چې له شمالي کوریا سره له بندیزونو پر سرغړونه کې مرسته کوي. د ویل روسیه د شمالي کوریا په مسأله کې له موږ سره یعنی د امریکا سره هیڅ مرسته نه کوي.
بلې مننه کومل علي بشیر، چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریکول، او د فلسطین موضوع هم په دې مسلو کې یاده شوې ده. اوس هم د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه نجا صاحب اوروي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې پاکستان د تورخم له لارې د افغاني پنبې په صادراتو بندیز لګولی. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجي اغا نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره سلګونه افغانان بیروزګاره شوي دي.
زر کسان بیکاره شوي دي او همدارنګه په تقریبا په د افغانستان په عمومي سطح کې تر سلو فابریکو اضافه پټه په ولار دی. علت دا دی چې د تورخم لاره بنده ده، او د تورخم د لارې پاکستان د پومبو صادرات د افغانستان څخه بنده کړی دی.
نوموړي وویل دا مهال په هلمند او د هیواد په شمالي ولایتونو کې چې پومبه ډېره کرل کېږي کروندګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي د کرنې وزارت په مرسته په دغه ولایت کې د جلغوزو د پروسس نوي مرکزونه جوړیږي. ډاکټر عبدالناصر عالم یارنن ازادي راډیو ته وویل په دې سره به د جلغوزو له قاچاق څخه مخنیوی وشي. نوموړي وویل په دې تړاو یوه نوې طرحه هم جوړه شوې سو په اساس یې 15 د پروسس مرکزونه جوړ شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په 67 سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 16 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 612 افغانۍ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه په ټول افغانستان کې اوري. همداراز ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب سایټ ادرس دی، کولی شئ د خبرونه هلته هم په ژوندۍ بڼه واورئ. نن په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې په دغه هیواد کې نمانځل کیږي چې لا هم ګڼ افغانان د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي راډیو لا هم د خلکو په منځ کې ځانګړی ځای لري او ډیری خلک د راډیو له لارې معلومات اخلي. واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. مهرباني.
من که څه هم په دې وروستیو کې برېښنا او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نای وایي لا هم د افغانستان 90% خلک د راډیو تر پوښښ لاندې دي. د نای ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری خلک له راډیو نه د معلوماتو ترلاسه کولو او بوختوونکي وسیلې په توګه په پراخه توګه استفاده کوي.
رادیو تر اوسه پورې هم په افغانستان کې ځانګړی ځای لري د خلک په منځ کې. تر اوسه پورې هم رادیو ډېر استعمالیږي د معلوماتو د لاسرسي یو ابزار په توګه.
ښاغلی خلوتګر وایي اوس مهال د هیواد 70% نه ډېر خلک د راډیو، 30% د ټلویزیون او څه کم 10% خلک د چاپي رسنیو تر پوښښ لاندې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په هیواد کې له 300 نه ډېرو راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس مهال شاوخوا 240 فعال دي. د ټلویزیون، انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د بېسارو پرمختګونو سره سره لا هم لیدل کېږي چې راډیو خپل ځای ساتلی او حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم خلک غږیزې وسیلې څخه د معلوماتو ترلاسه کولو او سرګرمۍ لپاره استفاده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې هیڅ یو رسنۍ ته خلک دومره لاسرسی نه لري لکه راډیو. خغلی ګوتریش ویلي راډیو د ټولنو د یووالي او پیاوړتیا سبب کیږي او د محرومو خلکو او ټولنو غږ ته انعکاس ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې شته امکانات په کتو او د افغانستان یو سنتي ټولنه ده راډیو افغانانو ته ځانګړی اهمیت لري. د دې وزارت ویان صابر مومند
راډیو هم تر اوسه په افغانستان کې نور اکثر هیوادونو کې په هغه رسنیو په ډله کې ده چې په لومړي کتار کې ده.
خغل مومن وایي دا چې په افغانستان کې د سواد کچه ټیټه او برېښنا ته لاسرسی لږ دی نو ډېری خلک د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له راډیو څخه کار اخلي. د فبروري 14 نېټه هر کال په نړۍ کې د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي او دغه ورځ څلور کاله وړاندې د یونسکو سازمان لخوا ونومول شوه.
ډیره مننه کوم واسیل وسالو چې په افغانستان کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په اړه باندې موږ ته معلومات راکول. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور او ارک ترمنز د سیاسي ناندریو او په یو شمېر نورو مسایلو مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور او ارک استونز ته په اشاره لیکلي چې په دې مسله کې بهرانيانو دوه مخه رول ولوبوه. ورځپاڼې د جمعیت د اساسو له قوله لیکلي چې د دوی او حکومت ترمنځ د خبرو لسم پړاو هم بې نتیجې او خاغلی نور د مدني اعتراضونو ګواښ هم کړی دی. د سرمقالی لیکوال په دې باور دی چې د ارګ او نور په مسله کې حکومت او جمعیت ګوند دواړه په ولس کې خپل اعتبار له لاسه ورکوي، ځکه د ورځپاڼې په وینا حکومت بې وسه او بې واکه خودل کیږي او جمعیت ګوند له خپلو ګټو پرته ملي ګټې اساسي قانون او نظام ته د نجمنتیا په سبب. ورځپاڼې د خپل بحث په دوام لیکي چې په دې روانه سیاسي لوبه کې به د څو محدودو سیرو ښه ګټې خوندي وي، خو ولس په ټوله کې د بربادۍ پر لور درومي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم یادې مسلې ته په اشاره غوښتنه کړې چې باید دغه سیاسي کړکیچ د قانون او ملي ګټو ته په پام کې نیولو سره ژر تر ژره حل شي. ورځپاڼې لیکلي اتانور تیره ورځ خپلو پلویانو ته وویل چې د جمعیت ګوند د مشروع غوښتنو ته د رسیدو په هدف به د افغانستان په 14 ولایتونو کې اعتراضونه وکړي. د ورځپاڼې په باور کې څه هم په دې مسله کې د خاغلی نور دریز غیر قانوني دی، خو ترې راتاوي کړي د خپلو ورځپاڼې لیکي چې اوس دې مسلې ته د حل موندلو په هدف په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته راغلی دی. د سرمقالې لیکوال د بحث په پای کې لیکلي چې د ارګ او خاغلی نور ترمنځ د سیاسي ناندریو ملي یووالي ته زیان اړولی او هر څومره ژر چې کیدای شي باید د ملي یووالي د ساتلو په هدف یا د مسله حل کړل شي. او دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې د امریکا او عراق لپاره د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي چې پاکستان غواړي له هرې ممکنه لارې د افغانستان د پرمختګ مخه ډب کړي او د یوې مستعمرې په شکل تر خپل کنټرول لاندې راولي.
ازادي راډیو ته غوږیست. چارواکي وایي تېره شپه یې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې 43 وسلوال وژلي او 40 نورې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله پر نیش ولسوالۍ د حملې په مهال رسېدلې. اخواسه وسلوال طالبانو د کندهار په تخته پل ولسوالۍ کې 11 ملکي وګړي د دولت سره د همکارۍ په تور یرغمل کړي. صادق رښتینی په دې موضوع کار کړی.
د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق سکرتر غورزنګ افریدي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر شمالي ولسوالۍ نیش د څلور خواوو حمله وکړه. د غورزنګ په وینا د وسلوالو د برید سره مهال هوایي کومکې ځواک سیمې ته رسېدلی او د بمبار په پایله کې درې څلوېښت وسلوال وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. غورزنګ افریدي زیاتوي چې په دغه برید کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر موټرونه موټر سایکلونه تخریب شوي او دغه راز وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي.
تېره شپه د نیش ولسوالۍ د څلورو خواوو حمله کړې طالبانو چې د ارزګانو د هلمند طالبانو د کندهار طالبانو سو وخت جنگ تیارو هلته بمبارونه وکړل. تقریبا 23 وسلوال طالبان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور هم دي زخمیان لري او ډېر وسایط هم دي د تخریب شوي دي.
چارواکي وایي په دغه برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي خو وسلوال طالبان وایي چې په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو دوه پوستې نیولې او شاوخوا شل پولیسي وژلې دي. پای دی وخت کې وسلوالو د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې ولس ملکی وګړي د دولت سره د همکارۍ په تور يرغمل کړي. ځایي اوسیدونکو وایي چې تیر ورځ وسلوال طالبان د واده مراسمو ته ورغلي او یو ولس ملکی کسانی د حکومت سره د همکارۍ په تور بيولې دي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې او ویلې دي چې دغه کسانو د راخوش کېدو لپاره هڅې پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
او سم اسمت ساروان تغوک دو چه یو جالب مطلبی جور کرده.
چیرونکو دست کنگل یا یخی جور کرد چه پا یه وقت هم جامد و هم مایه ده. دا یخی چه سوپر یونیک نمیشی ده لیزر پا مرست جور شوی ره. ده دست کنگل ده جوری دو تیوری دیر شکال پا خواهرانج شوی و. ده امریکا ده برکلی پوهنتون، روجستر پوهنتون او د لارنس لیومر د ملي لابراتوار څیړونکو له ډیر قوي لیزر څخه په کار اخیستلو د کوټلی یخ جوړ کړی دی. دوی د سوپر یونیک کنګل د جوړولو لپاره اوبه تر فشار لاندې راوستي او زیات حرارت یې ورکړ. څیړونکي وایي چې د مځکې د اتموسفیر د 1,000,000 هومره فشار یې پر اوبو راوست. دا کار یې د الماس د دو قشونو په وسیله وکړ. دا یخی د کوټې په حرارت کې جامد پاته کیږي. دوی وایي چې په دې وسیله به د نړۍ په اړه د انسانانو درک لا زیات شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام لاندې کوم. بعد له سلامه دغه سفارت د پاکستان د پاسپورټو هغه کې ډېر غلا شروع ده. ورو زنانه وایي ټکی پوښي کنه د موږ د درخواست چې رئیس جمهور اشرف غنی صاحب ته لسمي او یو د تلای شي د دې مهرباني وکړي موږ غلطه دی د امنیت والا راولېږي یا د دغه باندې څه پټ پلا چې لکه د خلک توای د دې موږ زرول دور ولا مالته دی ورشي دا الله دې بخښنه باندې ځکه چې دا ته مخې په افغانانو کې یا دې د باندې چې دا افغانان له کوم ملک دی ملک چې خپل پاک د وطن آباد کی یا د دې چې کوم زړه دی ورته ال کې دی رب ظلم کې شروع ده. هر سړی 3000 او 10000 او 10000 روپیه اخلي پر رشوت کار کیږي بغیر رشوت نه کیږي. والسلام
السلام علیکم ز قدرت لاندې من ولایت ده فاطمه سیم زازادی راځي ده پیغام سر د موبایل چې خو کې د ما پیغام ما د پیغام د حکومت ته چور طالبان چې ټول ته ولاګه راځي چې څو د څو کن طالبان سره نه کې په ویو راکنه چې زور پرواو چې زور پرواو چې بل خپل بدی وای مسول کو زه نه پراوت څو نه کې خاص پاس والا بزو سره دی بس پر کې او بل زما دا پیغام دی وای چې چا کې شروع کې شپې چا پی ته ځان چې په ټی ته ما ته یې چا کې دی غوښ ما دی شپې چا کې پر کې والا دی غوښ ما چې بس خپل بسول وای مسول خپل کم نه کې
زیتلاوی اسایم د کندهار څخه معروف ولسوالی چې پنځه میاشتې مخکې د وسلوال طالبانو لاسونو ته لویدلې ده. د حکومت وسلوال ځواک د امانه د ناغېړۍ له کبله ځکه طالبانو لاسونو ته ولویدله چې دوی پام نه ورته کوي. څلور پنځه واره د سړک پیسې منظور شوي دي. سړک یې پخ شوی نه دی. زنانې د کوچني مریضې ولري مور در کندهار پورې ژر تر ژره نفس کولی چې هغه ورسوو. لار خامه ده، مینونه دي، ځکه چې اوس لار پخه و خو مشکل نه و. لوبیا هغه پر لارې په لسګورو یعنې دا زنانې زه درته ویلی شم چې پر لارې ټولې مړې شوي دي. حکومت نه غېړۍ له کباله استاد د لوړ پولو چارواکو څخه مې هیله دغه ده چې یا خصوصا د کندهار دا ولسوالۍ ته پام ورواړي او سړک یې ورپور کړي. مکتبونه خلاصې څلور دېرش مکتب خلاصې پیسې وځي پر شپاړس اوولس اتلس کاله باندې کوم فارغ نه لري د دولسم.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
مننه چې د ازادي راډیو دغه غرمنی پروګرام مو واورید. اوس هم نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت پر نیش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاتم بولی او د هوایي بریدونو په نتیجه کې درې څلوېښت وسلوال وژلي او شل نور ټپیان کړي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې یوولس ملکي وګړي له دولت سره د همکارۍ په تور یرغمل کړي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او د مرکزي آسیا د هیوادونو د پوځونو د لوی درستې ځانو او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په نننۍ غونډه کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. دا غونډه په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو ځانګړو قطعو د کابل په اړوندو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې دېرش کیلوګرامه هیروین ضبط کړي دي. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن په شارجه کې په پام کې ده. هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اوس یې وخت دی چې د اسرایل او د فلسطیني ادارې ترمنځ د دوامداره سولې لپاره کار وشي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی یک بیماری بسیار البته خطرناک و ساری صحبت میکنیم. بیماری فلج اطفال یا پولیو است. شنونده های عزیز، در برنامه دکتر صاحب عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از این همه گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 3 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میوند احمدزی، مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 واقعه آن در ولسوالی های شاولیکوت و اسپین بولدک قندهار و واقعه سوم آن در ولسوالی کامه ننگرهار ثبت گردیده است. دکتر احمدزی در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفره مصاب میسازد چنین میگوید:
پولیو یک مرض کاملا ساری است که بسیار به سرعت از یک طفل به دیگر طفل، از یک انسان به دیگر انسان سرایت میکنه. معمولا اطفال هم اصاب میکنه در ساحاتی که پولیو زیاد کردش داشته باشه. در اون ساحات کاهلا را قدر مصاب نمیکنه. معمولا ویروس در امعای اطفال و کاهلا تکثر میکنه، همراه مواد غایطه بیرون میشن، از اون کت دیگر مواد خوراکی و آب یکجا میشه و وقتی که آب یا مواد خوراکی توسط دیگر انسان ها استعمال شد در بدن وا داخل میشه و در امای وا باز تکثر میکنه و همین رقم از انسان ها به انسان ها ویروس پولیو سرایت میکنه.
دکتر احمدزی میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب میشود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این مرض قرار دارند.
به گفته دکتر احمدزی، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در برابر امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر میوند احمدزی می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسن آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه کند.
کاملا مطمئن باشیم که تسمه مصاب به پولیو نمیشه، از خاطر واکسین پولیو را باید بگیرد و واکسین پولیو یکانه رای با اعتماد است که از پولیو جلوگیری میکنه. ما دو نوع واکسین سوزنی پولیو است و واکسین فمی پولیو است که نقش واکسین فمی پولیو نسبت به واکسین سوزنی پولیو در کشور ما زیاد است، چون ما فعالا گردش ویروس داریم و واکسین هم به شکل قطره از طریق دهن داخل میشه و در اما علیه امی میکروب پولیو محافظت ایجاد میکنه و وقتی که میکروب وحشی پولیو اوجا برسه واکسین که کدام محافظت ایجاد کرده میکروب از بین میبره و طفل مصاب به پولیو نشه.
با گفته دکتر احمدزی، خانواده ها میتوانند با مراعات حفظ صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه می کند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسین کودکانشان سهلنگاری می کنند. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بدین که آگاهی شنونده های مازیر چه و بعد از تماس ها را هم پی هم میگیریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. نخست از همه سلام به شما، همه همکارای تکنیک و تمام شنونده‌های محترم. به ارتباط سوال شما، پولیو از جمله امراض ساری هست، یعنی از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. از طریق چی سرایت میکنه؟ از طریق آب و غذای ملوث، آب و غذای ناپاک. زمانی که ویروس از طریق آب و غذای ناپاک، دست ملوث، از طریق سیستم هضمی، از طریق دهن داخل معده میشه، بدن داخل روده ها جا میگیره و از در روده های کودک یا طفل تکثر میکنه، از او طریق داخل دوران خون میشه و سیستم عصبی ره، سیستم عصبی حرکی ره. ما شما دو نوع سیستم عصبی بله. داریم، یک سیستم عصبی حسی، یک حرکی. سیستم عصبی حرکی ره در نخای شوکی مورد حمله قرار میده و در اوجا او بخشی که تأمین حرکت طفل به عهده داره، یعنی ما دست پای خود حرکت داده میتانیم، به وجه از او اونمو سیستم حجرات از او رو مورد حمله قرار میده. زمانی که او حجرات تخریب کرد، طفل به فلج میشه و این متاسفانه از جمله امراض هست که برگشت ناپذیر است و تداوی نداره. تانوز ای تو تداویی که دوایی که این مرض تداوی بکنه وجود نداره و یگانه رای مطمئن عبارت از واکسین
پولیو است. تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب خوش آمدین به برنامه. همیشه ابتدا شما هم در رابطه با نقش ملایمان مساجد و علمای دین بگوین که چه نقش مثبت به خاطر وقایه یا کاهش بیماری پولیو میتونه داشته باشن.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټول درنو همکارانو ته، مینوالو ته، اوریدونکو ته د زړه له تله نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا چې د صحت په ارتباط یا د پولیو د مخنیوي په ارتباط باندې په ټولنه کې د دینی علماو رول او یا د دې دنده څه شی ده، په دې کې هیڅ شک نشته چې علماء کرام په مجموع کې د انبیاء علیه السلام وارثین دي، او انبیاء علیه السلام لکه څنګه چې د خلکو د عقایدو د ایمانیاتو په اصلاح باندې، د اعمالو د اخلاقو په اصلاح باندې، د ژوند د نورو برخو په اصلاح باندې خلکو ته دعوت ورکولو، اصلاحات په پام کې نیول، همدغه سه خصوصا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د صحت په برخه کې خپل امت ته ډیر څه ویل دي. صحت د انسان یو مهمه برخه ده، کچیرته انسان درست او سالم نوي نو دی هغه احکام چې د الله تبارک و تعالی له خوا نه په خلکو باندې مقرر دي هغه نشي عملي کولای. که یو انسان صحت ونه لري نو ډیر عبادت څخه دی پاتې کېدلی شي، خصوصا د پولیو موضوع یا د فالش خبره. که یو څوک د دغه مرض تر اغیز لاندې راغی، لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې بیا نو دا خبره لا علاج ده او د انسان علاج نه کیږي. مخکې له دې چې یو څوک باید د دغه مرض تر اغیز لاندې راشي، وقایه یا د ځان د حفاظت وسیله دا په شریعت کې یو مشروع عمل دی، او د شریعت پر رڼا کې باید دینی علما کرام خپل خلق په دې باندې وپوهوي چې دې ته باید زمینه مساعده نه کړي چې اول مرض باید سرایت وکړي یا مرض د یو چا په وجود کې یا په یو ټولنه کې ځای ونیسي، او له هغې نه بعد د موږ خلکو ته خبرې وکړو په وقایوي شکل باندې، لکه څنګه چې دینی علما کرام په دې مکلف دي چې مخکې له دې چې یو سړی په ګناه اخته شي دی باید دی تبلیغات کوي چې باید ګناه مه کوئ، دروغ مه وایئ، حرام مه خورئ، ظلم مه کوئ، قتل مه کوئ، دا ناروا بله ناروا مه کوئ. یعنی یو چا دا کار کړی نه وي، خو علما کرام مسؤول دي چې خلک وپوهوي چې دغه ګناه ونه کړي. مخکې تر دې یعنی موږ به دې ته انتظار ونه باسو چې یو څوک د خامخا د فالج یا د پولیو په مرض باندې اخته شي او بعدن بیا موږ خلکو ته مسلې کوو. نه، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خلکو د خپل امت د صحت په هکله ډېر څه موږ ته راپرېښي دي چې نبوي طب په ادرس باندې په دې ټولنه کې عام پیدا کیږي. احادیث دي دلته الحمدلله. علما کرام مکلف دي چې د خلکو د اعمالو د عقایدو د ایمانیاتو د اخلاقیاتو په څنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي. هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي دغه دنده هم باید دی ادا کړي چې خلک باید آگاه کی خبرې کی چې له ټولو هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي. نو د علما کرامو دنده وظیفه همدا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه وکړي او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
بسیار زیات تشکر مولوی صاحب. یک شنوندې ما البته شنوندې همیشګي مروی خط هستم، فضل هادی ورده. وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه مداخل، سلامونه تاسو ته محترم مولوی صاحب ته محترم بگم خدای دی وکړي چې جوړ او روغ بوه.
سلامت باشین، سلام خدمت شما هم. بفرمایین سوالایی که دارین میشه مطرح کنین.
مننه. نو د محترم دکتر صاحب سره دا خو دنه وختو کې زیاتره داسې سیمې دي چې ورته لاسرسی نه کېږي، بیا کومه یو کمپاین د واکسینو رسي د پولیو نو ته اندازې پورې هغه کورونا واکسین کې را کورونا پاتې کېږي. نو د مولوی صاحب نه او د ډاکټر صاحب نه مو دغه پوښتنه ده چې کله سړی په داسې سیمو کې چې هلته لاسرسی ونه شي نو دغه مرض باندې مبتلا وي، یا څه وکړو چې لاسرسی هم نه وي، نو بله کومه داسې دوا راتلای شي چې دا یې وکړو چې د دغو مشکلو نه جلوګیري وکړو دا یې وکړو. او بله پوښتنه مې دغه ده د محترم ډاکټر صاحب نه چې کله سړی په دغو مرض باندې مبتلا کېږي، سړی څه پوهېږي چې زه دغه مور په مبتلا کېږي چې دا پوه شي چې یاره زه په دغو مرض باندې مبتلا یم چې د ما یو معیوبه رسي یا بله رسي یا بله رسي. مننه.
بسیار زیاد تشکر وردک صاحب. بشنوین از طریق رادیو
دده ورور د پکتر بزباب که ده وایم فضل هادی صاحب چه حق کسان چه اوغوی پا لر پراتو سیمو که پراته دی تا طول نه مهم خبر خواه اول ده پوه ده کچه لوره ول دی چه خلق پا ده بانده پوشی چه ده او ساری مرز ده لا علاج مرز ده ده یو اطفال فلج کهی که خدای نخواسته ده فلج ولو ده شون در پای پوره نه تداوی لری او یعنی علاج نه لری. ده یو عمومی خبره ده. کله چه ده پوش ول ده پولیو واکسین ده ده نورو واکسینونو پا افغانستان که الحمدلله مکتاسی دیار لس دوله واکسینونه پا پروگرام صحی که موجود دی دغه واکسینونه په وړیا او مفت شکل باندې په ټولو صحی مراکزو کې په شفخانو کې او په کلینیکو کې موجود دی. کچېرې کمپاینونه هلته نه وي موجود احیانا د سیمې بوي خو ډېرې کمې د سیمې دي. په هر صورت الحمدلله کمپاینونه تر ډېرو لر لر پرتو سیمو پورې رسیږي. بیا هم احیانا کچېرې د خلک دسترسی ونه لري او دوی پوشي نو دوی لازمه ده چې صحی مراکز ته مراجعه وکړي، خپل ماشومانو ته کارتونه واخلي او د موغو تقسیم اوقات مطابق دوی په منظم شکل باندې خپل اولادونه هم هغه کې پیسلا واکسین کی او د واکسین د پروګرام سره همکاري وکي که احیانا واکسیناتوران د کمپاین په جریان کې د کورونا ته محلات ته رسي مسجدونو ته رسي نو دوی باید منظم خپل اولادونه واکسین کی. په پاتشو د نخنی خانو په ارتباط باندې د نخنی خانو د پولیو باندې چکو ماشومان مسابقه دی او غوي عمده نخنی خانه تقریبا 10 دی لکه یو سره چې
ریزش زکام شی تقریبا ستونه خوکشی ستونه خوکشی ریزش دی زکام دی تبه دی بدن درد کی البته دا آغا مرض تو مرحلی دی پا اول مرحله کی ورست دا فلج بیا پا آخری مرحله کی تحسس کی یعنی رامنست کی یو پا یو بانده دا پا اول ساعتون کی نگه کی البته پا هات شکل بانده رامنست کی گی منتها نکنی که این نده اتسا چه ما ذکر کلو پا دست شکل بانده وی دا معمولا پا حقوق ماشمانو که چی دوگوی عمر پینزو کالو پشاخوا که یا تا دونه کمی پا دوگو ماشمانو که معمولا چون دوی مقاومت دی بدن دیر تیت وی او ویروس یا میکروب دوی بانده حمله کهی نو دست اغرا منسته کهی
تشکر مالوی سب شما هم نظر سرم میشه
زخو دا جناب رفز محترم خبر کاملا تایید هم زکده دی برخ متخصص هم دی و مسلکی هم دی خو یو خبر از باید اضافه کم چون که دا وقایه پی ارتباط بانده لازمه نده چه منگ دا خام خواده دا پولیو دا مرض مخنیوه دا واکسین پا ذریع بانده وکو منگ دا دیر نور لار هم لرو کله که از منگ محیط پاک وی منگ دا جراسیم مخه بنده کو دا میکروباتو مخه بنده کو خپل محیط و ماحول پاک و ساتو دیر آسان وقایوی طریقه دا چه منگ دا پولیو دا مرض مخنیوه پا غزه که وکو نو که کمو سیمو تا دا پولیو دا واکسین کارکون کې نشي رسیدلې ټیمونه نشي رسیدلې تا کار نشي کولای نو موږ خپل مکلف یو مشران مکلف دي کشران مکلف دي په دې باندې ټولنه خلک په دې مکلف دي چې خپل محیط او ماحول ډیر پاک وساتي تر څو چې مطلقاً پولیو هلته هیڅ وجود پیدا نه کی نو که پولیو هلته پیدا نشو فلج مرض پیدا نشو د جراثیم هلته نه وو نو په خپل دې ته مټیا نشته چې یو څوک درې شي واغلته د اطفالو ته د واکسینو کې په ډیرو هیوادونو کې چې پخوا پکې دغه د پولیو مرض موجود و کله چې هغې خپل محیط پاک کړی دی نو چې کله محیط پاک شو نو هلته پولیو هم له منځه لاړله په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په نایجیریا کې یا په ځینو نورو ځینو کې چې پاتې ده یوازینی لامل یې هم دا ده چې هلته د محیط صفایي نشته ده او که موږ په ایماني برخه کې هم وایو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده یو جز دی نو زما هیله دا ده له خپلو هیوادوالو څخه چې زموږ خبرې اوري دوی باید خپل محیط پاک وساتي تر څو چې دې ته هېڅ اړتیا پیدا نه شي چې د واکسین د ټیمونه راشي او هلته زموږ اطفالو ته
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب بازم یک شنونده دیگر روی خط داریم نجیب الله
سلام علیکم و رحمت الله
سلام علیکم سلام خدمت شما هم نجیب الله جان از کجا به تماس شدین بفرمایید سوالتان رو بگویید
خواهر که عزیز ما از کابل شما رو زحمت دادیم ما در باره واکسین اطلاع شنیدیم که میگن که بعد از یک مدت امی نطفی مردانه ما را یا اطفال که مردانه یارا میگه بعد از مدت زمانی یارا میگه چیز میکنه نمیکنم خط میگونه چه رقم میکنه تو یک تشویش پیش مردم هستم میری شما لطفاً
تشکر تشکر نجیب الله جان اینا دکتر صاحب با شما صحبت میکنند این مورد بفرمایید دکتر صاحب
با جواب این برادر محترم نگرانی که داره به خاطر رفع نگرانیشون عرض کنم که برادر محترم واکسین پولیو در دهه 1960 میلادی توسط یک دانشمند اختراع شده ساخته شده در تمام کشورهای جهان تست شده توسط منابع بسیار معتبر علمی و دینی مورد تایید قرار گرفته یعنی هم مجامع علمی طبی او را مورد تایید قرار داده و هم مجامع علمی اسلامی در تمام جهان اسلام ای را مورد تایید قرار گرفته و از او سالها به بعد این مورد استفاده هست از نقطه نظر تاریخچی از اینکه تو واکسین چی وقت در افغانستان آمده عرض بکنم بخاطر اطمینان شما که در سال دوم حکومت داوود خان 1973-74 تقریبا 1353 در سال 1353 واکسین پولیو داخل سیستم صحی افغانستان شده در شفاخانه و کلینیکا مورد استفاده بوده در سال دوم حکومت مجاهدین کمپاین مسجد به مسجد شروع شد یعنی سابق واکسین وجود داشت ولی تنها در کلینیک و در مراکز صحی شفاخانه بود مگر چون شدت مرض زیاد بود و کل مردم آگاهی نداشتن کل مردم به کلینیک و شفاخانه نمی آمدن و نمی فهمیدن که باید اولاد خود واکسین کنه بنان وزارت صحت عامه تصمیم گرفت در سال دوم حکومت مجاهدین که باید مسجد به مسجد بره به هر مسجد بره دو جا کمپاین شروع بکنه و در سال آخری حکومت طالبان کمپاین خانه به خانه شروع شده که نه ای هم کفایت نمی کنه وزارت صحت ما و صحت عامه وقت تصمیم گرفت که مسجد کمپاین مسجد به مسجد هم برای محو پولیو کافی نیست، بلکه خانه باید خانه به خانه. این در سال آخری سال 2000 بگویم، سال 2000 میلادی تصمیم گرفته شد و این افواهات کاملا غلط است، نادرست است. از تمام کسایی که ما شما صحبت میکنیم، ما این واکسین را گرفتیم، منظم اولاد داریم، اطفال داریم، سیستم
یک غلط
فهمی است و در این مورد کاملا شما مطمئن باشید.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بازم میشنوم دیگه ما از ولایت قندهار فضل هادی روی خط هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم فضل هادی، وطن دوستم در قندهار ولایت خواهد.
وطن دوست صاحب خوش آمدین، بفرمایین.
ما لومنی پشت مولی صاحب خدا چه تا کم واکسین یا پولیو چه زمر ما شوان تیورکو دا دا اسلام نظره مثلا الان دا کم دوائی دا کم گت خواهدی دا تسا بیان کرد یا خوشار شکستات داری دا اسلام نظره تا داتن دی دا واکسین حلال دی آیا دا کم دوائی دخوا جور دی او بیا دا غت خورت دا تسا تخوا دا پستن لر دا تسا دا واکسین پولیو کوم تاج کی چې دا د چی څه تخجور کم ترکیب تخجور دی او د دې کمل تفصیل راکې.
تشکر وطن دوست بشنوین. ام مولایی صاحب و هم دکتر صاحب به شما پاسخ میگن. تشکر، بفرمایید مولایی صاحب.
ډیر ښه ګران رور وطن دوست صاحب چې له کندهار څخه اړیکه نیولې و، دته سوالم دا و چې آیا دغه واکسینونه چې منګي اطفال ته ورکوو دا یواز د اطفالو نه دی، تقریبا اته نه هر ډول واکسینونه دي چې په مختلفو برخو کې له هغې نه استفاده کیږي او د امراضو مخنیوی ورسره. هغه څه چې زه په دې حق لباندې معلومات لرم چې واکسین له څه څخه جوړ شوی دی، چونکې د ترکیب پوښتنه له جناب ډاکټر صاحب څخه وشوه، دی به بیا په جزئیاتو باندې بحث وکړي. کوم اجزاونه چې دغه واکسین جوړ شوی دی په دې کې یو هم داسې یو حرام شی نشته ده. نو زه وطن دوست صاحب ته او نورو اوریدونکو ته ډاډ ورکوم چې په دې کې د حراموالي هیڅ کوم یو جز نشته ده، یعنی ټول اجزا د پولیو د واکسین هغه حلال دي.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب، شما بفرمایین به جز دیگه سوال.
زه خود د وطن دوست صاحب د اطمینان په خاطر باندې دوی ته عرض کوم. ګران وطن دوست صاحب، چې اصلا واکسین څه شی دی؟ واکسین د هر میکروب ضعیف شوی یا وژل شوی شکل دی. یعنی کله چې موږ واکسین ډاکټران واکسین جوړی، امغه د امغه مرض میکروب یا وژنی، ډیر خطرناک میکروبونه وژل کیږي، یا هم دغه مړ جسدونه د میکروبونو داخل دی بدن ته کیږي، یا هم جن میکروبونه ضعیف کیږي، تضعیف شوی شکل، ضعیف شوی شکل دی چې د بدن دفاعي سیستم را ویخی بیداره کیه، منتها مرض نه را منځته کی. دا په مجموع کې د ټول واکسینونه په دنیا کې اوه درش ډوله واکسینونه تر اوسه پورې ډاکټرانو جوړ کړی دي. اوه درش ډوله دغه ټول واکسینونه یا وژل شوی میکروبونه دي یا تضعیف شوی ضعیف شوی میکروبونه د هغه مرض. که د توبرکلوز واکسین دی، نو د توبرکلوز میکروب څه کی په ضعیف شکل باندې داخليږي. د انداسه ټول په مجموع کې د یو کلی قاعده ده. اپات شو د پولیو وایرس، د پولیو وایرس ګرانه 15 عمده ترکیبونه لري. 15 ترکیبونه یې څه شي دی؟ اول دا دی چې دا ضعیف شوی میکروب دی. یو دوه ډول انټي بیوټیکونه لري، نیومایسین لري په ترکیب کې، کلمکسین لري، او د پوتاشیم مالګه ده ورسره، اوبه دی ورسره. دغه 15 اجزا چې تاسو ټول دنیا کې په ټول معتبر لابراتوارونو کې وغوړی د تجزیه او تحلیل کې، دغه فقط 15 شې دي. او دا لکه څنګه چې مخکې مولوی صاحب اشاره ورته وکړه چې دا ټول هغه څه دي چې جایز او مشروع شیان دي، یعنی په دې کې هیڅ نه واده د حرمت سوال نه پیدا کی.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه مزولیت پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. من در صرف آریکا کیما محترم صاحب هم در پختنه در پلومری سر که پختنه لحنیسی صاحب صاحب کوما در علماء و پدی که اختیار زنی وای سی در واکسین سی در زنی وای سی نده سی او بلا خبر دار سی در اختلافی پسی دول در ولی در اختلافی او در صحابه و پو وقت نو در تابین و پو وقت نو نو دا ولی وسته که دا خبره چې هغه ته مرضونه نه وکنه مرضونه ډېر وو، هر مرض وو لکه ادرس و برګی وو، مرضونه خو ډېر وو، خو خلک اوس به وایي چې دا د اسلام سره په ټکر کې نه ده. غټ عالمان چې له غولو ډلې څخه یو حماسي مولوي صاحب او بل محمد یاسین فهیم هغه دا جواز نه ورکوي. ملایان باید دا وکړي
پکینی یو بل تکینات ورکی نو موری صاحب نمی دا پختانه دا چه دا موضوع دسی سم واضح کری چه دا صحیح دا کنه دا صحیح
خا ګران رور چې مې نو ونغښته له پکتیا څخه اړیکه نیولې و دوه ویل چې په دې کې د علماو اختلاف دی ځینې علما ورته ناروا وایي ځینې ورته جایز وایي او دویم دا چې دا شی په خو موجود نه و د صحابه کرام په زمانه کې موجود نه و د نبی رسول الله په زمانه کې موجود نه و زبا یو خبره مخکې ما یو خبره وکړه وسم کوم چونکه د پولیو واکسین یا د نورو امراضو د مخنیوي لپاره چې وقایوي واکسینونه جوړیږي دا د علمي طب د ډاکټرانو برخه ده اول باید په دې مورد د علمي طب د ډاکټرانو بختنه وشي زما خبره په دې مورد باندې هیڅ کوم اساس نه لري یعنی زه یا زما امثال علما کرام ځکه زه په دې نه پوهیږم چې د پولیو د واکسین اجزا څه شي دي ولې څه مرکب جوړ شوی دی او هغه دینی علما کرام چې په دې مورد باندې شک لري یا اختلاف ورته دوی د کم دلیل پرانا کې دي حرام وایي صحیح ده مونږ یو قاعده لرو چې اصل پاشاو کې اباحت دی هغه شی چې مونږ ته قاطع اما حکم نه ده معلوم چې دا حلال دی که حرام دی نو علما کرام مسلمانان په دې متفق دي چې اصل پاشاو کې اباحت دی او مباح شی دی دویم د حنفی فقه له اصولو سره سم حتی کله کله چې یو امراض نور دوايان ونه لري تداوی په نور اشیاء نشي کېدلی نو حتی مونږ کولای شو چې له حرام هم استفاده وکړو خو بری شرط چې د حرام او اصل ماده له منځه لاړ شي یعنی پکې استفاده ترې وشي خو بیا هلته ښکاري نه د بیلګې په توګه باندې په ډیرو دوایانو کې خصوصا د سینې په امراضو کې چې کومې دوایان استفاده کیږي په دردونو کې چې کومې دوایان دي د دې لپاره چې استفاده کیږي د اکثرو کې نشه یي توکي دي کنه خو دلته موږ چې ګورو نو دلته په هایډرلین شربتونو کې فرض مثال یاد دي امثال نورو کې یا بروفین ګولیو کې یا همداسې ډپلپینک دوایانو کې په دې کې زهرا ناپیم نشته ده ولې د دې په ترکیب کې دا شی نه خامخا پراته دي زهرا که حرام هم وي خو معالجه پی کیږي شرعان کولما په دې باندې مغه د فقه کلی هم په پام کې ونیسي دا مشکل کاملا ان شاء الله ختميږي او دغه علما کرام لکه ورو چې نمونه واخیستل دا ستونزه لمنځه ځي زه له ټولو هغه علما کرام چې په دې مورد کاملا معلومات نه لري باید دې موضوع ته دقیق متوجه وسی خدای نه خواسته چې دسی او عمل ونکي دسی او خبره ونکي چې او شی حلال وي او دې حلال شته حرام ویل وي اول به دې کاملا مواد راټول کی دغه مورد باندې ډاکټر صاحبانو سره کینی دې پاجا او باندې ځان پوهې کې چې دې آزاد شې دې دغه نه بعد نه فتوا صادره کی نو زما هیله دا ده علماء کرامو نه چې دې شې د بیت ډیره جره توجه کی په ډیر احتیاط په دې مورد باندې خلق خلاصه کی دویم دا شې د صحابه کرامو په وخت کې د نبی رسول الله په وخت کې نو ډیر صد نبی رسول الله په وخت کې نو هغه تداوی چې مونږ نن سبا په د تبابت لمخې پر مخ باندې وړو او دغه کم پندون چې مونږ د ډاکټر صاحبانو په لاسونو کې د دوايانو نیولې دی او خلتیم ډکه کړی دی ایا د نبی رسول الله په زمانه کې و نو بیا دغه هایډرولین شربت ولې دیس کی دغه بروفین دیونه نو ول استفاده کی دا انټی کنه بیا دی ول استفاده کی دا خو نه نبی رسول الله جو کړی دی نو صحابي جو کړی دی کم تابعی جو کړی دی دا ټول خرو دا ټول ته حلال وي دا ټول ته جایز وي سره لدی چې دغه یو په ترکیب باندې منګ علماء کرام نه پوهیږي چې کله چې دغه په ترکیباتو نه پوهیږي هغه یې غیر استفاده کو ام دغه یو برخه حرام ده دا د کم دلیل باندې د چا کم زیاد کتاب شرته او د دلیل شرته او د دې ته حرام یو قبل ته کله کسنګ جناب ډاکټر صاحب مخکې ول چې د کې انټي بایوټیکونه استعمال کیږي دوه قسم انټي بایوټیک استعمال کیږي پوتاشیم مالګ په استعمال کیږي او په استعمال کیږي وجل شوی میکروب په استعمال کیږي انټي بایوټیکونه چې موږ تاسو د تل لپاره په دوايانو کې استفاده نه کوو هغه حرام نه دي نو زما هیله ده دا چې لازم نه چې هر شی د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و نو دا خو د عبادت برخه نه ده د معالجه برخه ده کې دي شي لس کاله بعد داسې سره وځي چې د اوسنۍ تبابت هم ورته حیران پاتې شي نو زما بیا هم هیله لرم کرامونه دا د چی په دغه مورد د حلال او د حرامو په نسبت باندې چې هر خبره کوي فتو ور کوي باید په ډیر احتیاط ځکه چې خلک د دې خبرو ته وګنسي خدای نه خسته چې داسې نشي چې د حلال شی په دې خلکو باندې حرام کی او دا به د خلکو باندې خراب شي
بس از تشکر ډاکټر صاحب چون چې کې بعض شنونده های ما هم از صحبت کردند این مورد که اکثریت خانواده ها نمیخواین مثلا طفلشان در ولایت دور دست شما به صفت یک دکتر و مسئول برنامه محو پولی وزارت صحت ما توصیه شما به خانواده ها چیز که چگونه اطفالشان رو وقایه کنه از امراض بخصوص از پولیو
همشیر محترم یک مثل که پیشتر به اولی سبه عرض کرد مثل که والدین در بخش صحت اولاد خود تمام تپ و تلاش خود به کار میبرن تا اولادشان صحتمند باشه، به خیر و عافیت باشن، از امراض مختلف در چی باشه. پولیو هم از جمله یک از امراض کشنده هست، در ذات خودم کشنده هست، هم فلج کننده دائمی هست. مثل که والدین تلاش دارن که در دیگه از دیگه امراض اولاد خود باید امیتو وقایع بکنه، این شکل این یک مکلفیت، یک واجب ایمانی و اخلاقی و انسانی هست که باید اولاد خود منظمن با مشوره دکترها، البته مطابق تقسیم اوقات اینا چی بکنن، البته اطفال که بین تا 5 سال، حتی ما پیشتر گفتیم تا 10 سالم، اینا منظم باید واکسین بکنه. این یک مکلفیت است. البته واکسین نقش اساسی را داره گفتیم، ولی حفظ الصحه هم اهمیت بسزای خود داره. حفظ الصحه به این معنا که مثلا که پیشتر هم در شروع برنامه عرض کردم که واکسین که وایرس پولیو از طریق آب و غذای ملوث، دستای ناپاک و ملوث از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. والدین باید در مورد حفظ صحه اولاد خود، گرفتن ناخونا، شستن دست ها توسط صابون اگر فرزند به تشناب میرن، اگر بعد از تشناب رفتن، بعد از قبل از اینکه غذا بخورن، بعد از اینکه از مکتب میان، بعد از اینکه ساتیری چی میکنه، اطفال ساتیری میکنه، بعد از اینکه به حیوانات دست میزنه، اینا میان باید اطفال خود دستایشون رو با صابون بشویه، حفظ صحه مراد بکنه، غذای پاک، آب پاک، آبی صحی استفاده بکنه. و در ضمن امی مواردی که من پیشتر عرض کردم که باید اینا در نظر بگیرن، باید به مراکز صحی منظمن برن و وجه اولاد خود واکسین بکنه، نه تنها پولیو بلکه امراض دیگه هم که است. و اگر کمپاین ها در ساحات است که اینا در وجه کمپاین صورت میگیره، با تیمای کمپاین باید همکاری بکنه، این به خیرشان است. بیشتر مولوی صاحب بسیار مفصل و درست خوب صحبت کرد، روشن انداخت که این یک واجب ایمانی و اخلاقی والدین است که باید اولاد خود منظما واکسین بکنه و ایره به خیر اولادشان است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مولوی صاحب، بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب عرفان و مولوی صاحب احسان الحق عنفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی می کنم.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې په ونه کې.